په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو دی خبري خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي په تیره یوه میاشت کې د 1000 ټبرو شیګانو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتو. یو نامه نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې تیره میاشت په کابل، بغلان او هرات ولایتونو کې پر شیعهګانو بریدونه شوي. په افغانستان کې پر شیعه مذهب وروستی برید د تېرې جمعې په ورځ په هرات کې وشو چې د دو دینی عالمانو په ګډون شپږ تنه پکې ووژل شول. یو نامه د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلی او د شویو پیښو د څېړنې د عاملینو د حساب کتاب او له ګواښ سره د مخامخ کسانو د خوندیتوب د ډېرېدو غوښتنه یې کړې ده. پر شیعه مذهب د شیعه د شویو اکثره بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې اخیستی، خو په هرات کې د وروستي برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د استرالیا بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته هغه خبرداری تمدید کړی چې افغانستان ته د نه سفر کولو په هدف یې ورکړی دی. دې وزارت نن دوشنبه په یوه بیان کې ویلي د پلازمېنې کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو دوامدار او لوی ګواښ لا پر ځای دی. په بیان کې زیاته شوې چې استرالیایي اتباع په افغانستان کې د تښتونې او توقیف له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې د ګواښونو دغه راپورونه یې څنګه ترلاسه کړي، خو خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د تاجکستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر وایي چې ولسمشر امام رحمان د نړیوال بانک له مشر اجی بنگا سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې اړتیا ده د برېښنا د لوړ ولتاژ لرونکي کاسا زر پروژې چارې بیرته پیل شي. د روسیې د انترفاکس خبري اژانس د راپور له مخې په دې کتنه کې چې په دوبۍ کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د 28 کنفرانس په څنډه کې ترسره شوه، ولسمشر رحمان ټینګار وکړ چې دغې سترې پروژې چې د افغانستان له لارې د مرکزي آسیا د انرژي مارکیټ له جنوبي آسیا سره نښلول کېږي کار باید له سره پیل شي. د راپور له مخې دغه پروژې په عمل کې دوه سره بل قرغیزستان او تاجکستان څخه 1300 میگاوات برېښنا افغانستان او پاکستان ته لیږدول کیږي. د آسیا پراختیایي بانک تر څنګ نړیوال بانک چې په افغانستان کې د سترو پروژو له مهمو تمویلونکو ګڼل کیږي، د تیر کال په دوبی کې اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان ته د کاسا زر پروژې په نوم د برېښنا غځولو د پروژې له تمویل څخه لاس اخلي. پاکستاني چارواکي وایي پولیسو په ګلګت کې پرې و بس د وروستي برید په تړاو ولس مشکوک کسان نیولې دي. په دغه برید کې لس تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د شمالي ګلګت بلستان د سیمې د پولیسو مشر شاولي خان وویل امنیتي ځواکونو په سیمه کې چې دغه پیښه شوې پر یو شمېر ځایونو عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې دغه کسان ونیول شول چې اوس تر تحقیقاتو لاندې دي. هغه همدارنګه وویل چې د پیښې یو بل سخت ټپي په روغتون کې ساه ورکړه او د مړو شمېر لسو ته ورسېد. پر دغه بس چې سپرلی له ګلګت څخه د راولپنډۍ ښار ته لېږدولې ډزې وشو چې چلوونکي کنټرول له لاسه ورکړه او له یوې لارې سره یې ټکر وکړه او اور یې واخیست. د دواړو موټرو چلوونکي ځای پر ځای مړه شول. تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی او د تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پي هم په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د اسرائیل پاوس په غزه کې د خان یونس له ښارګوټي د خلکو د وتلو لپاره غوښتنه بیا تکرار کړه. په دې ښارګوټي کې چې په غزه کې د اسرائیل د جګړې له پیل رئیس څو اونیو کې په لسګونو زره بې ځایه شوو فلسطینیانو پناه اخیستې، خلکو ته یې د وتلو خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات او هوایي بریدونه زیات کړي دي. اسرائیل په غزه کې پوځي عملیات د یوه ورځني اوربند له پای ته رسېدو وروسته پراخوي چې هدف یې د سخت دریځې حماس ډلې له منځه وړل ښودل شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې یوه ترهګره ډله پیژني، پر اسرائیل د اکتوبر په 1 په پراخ برید سره دغه جګړه چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي پیل کړه. د دغې جګړې په ترڅ کې په زرګونو کسان وژل شوي او د محاصره شوي غزې د شاوخوا 2.3 میلیون نفوسو 2/3 برخه وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. ازادي راډیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د راپورونو له مخې په ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړي دي. افغان کډوال هم د ایراني چارواکو د فشارونو د زیاتوالي خبره کوي.
یوه اونۍ هم نه کېږي چې زما ورور پولیسو په میټرو کې ونیو او افغانستان ته یې ولېږه. دې ته ورته ډېرې ستونزې لرو.
د افغان کډوالو په اړه د ایراني چارواکو د نوي اقدام په باب مو د سیاسي چارو له یو شننکي سره مرکه کړې ده.
فکر کوم دا په خپل ذات کې یو بل ډول فشار راوستل دي په اوسنی حاکمانو باندې چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین دې په خپله سنبال کړي.
په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو په اړه چې امریکا ته په هغه هیواد کې د تلو انتظار باسي، اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو لوړ پوړي پلاوي له سفره مو خبرو. دا به هم واورئ چې د کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي د برېښنا د پارچاوۍ له ډېرېدو شکایت کوي، او د کندهار اوسیدونکي بیا وایي سره له دې چې د ډالر ارزښت د افغانۍ په وړاندې راټیټ شوی خو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې دي.
ډالر چې پهغه اچا و همشان په هغه قیمت چې اوس ساتش پېتو ته راغلي دي همشان دغسې ګران دي، غوړي، لوبیا، چای، بره، هر څه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بس هم هیروي. ایران شپاړس ولایتونو ته د افغانانو سفر منع اعلان کړی او پر دوی بیلابیل بندیزونه لګولی دي. د ایران اسنا خبری آژانس په کرمانشاه ولایت کې د یو چارواکي حمزه سلیمانی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي افغانان له دې وروسته نشي کولی په دې ولایتونو کې ژوند او کاروبار وکړي. اخوا په ایران کې میشت افغان کډوال بیا وایي وروستیو کې هلته ژوند سخت شوی دی. جزئیات د امید زهیر مل پرپورټ کوي.
د ایران ملي امنیت شورا شپاړس ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز لګولی او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار روزګار هم منع اعلان کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری آژانس سره مرکه کې کړې ده. هغه ویلي چې له دې ولایتونو یو یې هم کرمانشاه ده چې پکې د لیندۍ له اتمې د دې پلان تطبیق پیل شوی او دوی د ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې عملیات هم کړي. هغه په دې عملیاتو کې د یو شمېر افغان کډوالو د نیولو خبر هم ورکړی خو شمېر یې نه دی ښودلی. حمزه سلیمانی دا خبره هم کړې چې دوی د څه کال له پایله د بهرنیو اتباعو د کنټرول او څارنې لپاره اته بیلابیل اجرایوي کړنلارې عملي کړې دي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د کرمانشاه په ګډون شرقي او غربي اذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، ګیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلاویا، بویراحمد او هرمزگان له هغو ښارونو دي چې د افغانانو په اوسېدو او کار روزګار پکې بندیز لګول شوی دی. د طالبانو حکومت د ایران د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې یې یوه اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوال بیا وایي له سخت حال سره مخ دي او ورځ تر بلې پرې په دې هیواد کې د ژوند کړۍ راتنګیږي. په ایران کې میشت افغان کډوال شریف متین ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مهاجرین متاسفانه در
لا تیر دو نه راهیس په ټول ایران کې د افغان کډوال وضعیت ډیر اندېښمنون کیدای. افغان کډوال په ډیر سخت او بد حالت کې ژوند تیروي. پولیس ټول افغانان کاسناد ولري او کنه نیسی، هغه چې اسناد لري ورته تیروي او بیا د اصفهان کم طبيعي
آسان اسپان.
یو بل افغان کډوال بیا د خپل نوم د نخودو په شات ازادي رادیو ته وویل هر ورځ په ډیر شمیر افغان کډوال نیول کیږي او په زور بیارته افغانستان ته شړل کیږي.
یو اونۍ هم نه کیږي چې زما ورور پولیسو په میټرو کې ونیو او افغانستان ته یې ولیږه. دې ته ورته ډیرې ستونزې لرو.
د یادونې ده چې مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر وحید احمدي په دې هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د وستو خبرداري هم ورکړی. هغه ویلي و د طالبانو حکومت باید د افغان کډوالو د ستنولو لپاره شرایط چمتو کړي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر دا خبره هم کړې وه چې د طالبانو حکومت ترې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره وخت غوښتی. هغه دا خبره ایران ته د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر له سفر وروسته کړې وه. د ایراني حکومت د رسمي شمیرو پر بنسټ په دې هیواد کې نږدې 5 میلیون افغان کډوال مشتي چې له نیمه زیاتې هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري.
و مورد چې د راپورونو له مخې په ایران په شپاړس ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړي دي. افغان کډوال هم د ایراني چارواکو د فشارونو د زیاتوالي خبره کوي. په دې اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادات سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان ګاونډي پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او له هغه هیواد د افغان کډوالو د استنولو د ایستلو لړۍ تیزه کړې په دې وروستیو کې. ایران هم که چیرې دغه اقدام په شپاړس ولایتونو کې عملي کړي او افغانان پرې نږدي چې هلته ژوند وکړي او کاروبار وکړي، دی د ایران دغه اقدام څه ډول ارزوي؟
په ټوله کې خو دا د نړیوال قوانینو سره په ټکر کې دی او بیا په ځانګړې توګه د مهاجرت قوانینو سره په ټکر کې چې کله دا مجبور وګړي هلته پناه اخیستې ده او یعنی د لنډې مودې نه دي، اکثره له ډېرې مودې نه هلته پراته دي، یعنی نه په اسلامي لحاظ او نه په بشري قانون په لحاظ دا جواز ورته شتون لري چې داسې مجبور خلکو سره داسې ظلم او ستم شروع شي. او له بلې خوا نه زه فکر کوم یو څه نورې ستونزې هم شته، دغه دا چې دواړه ملکونه یعنی ایران او پاکستان تقریبا د افغانستان دغه چټک پرمختګ لږ ورخطا کړي دي، چې دوی د بنسټیز کارونو لپاره ډېر په چټکتیا سره یا د اوبو د کنټرول مسله مطرح کېږي. نو فکر کوم دا په خپل ذات کې یو بل ډول فشار راوستل دي په اوسني حاکمانو باندې چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین دې په خپله سنبال کړي او تر څو چې موشي کولای دا غي نورو چټکو پروګرامونو مخنیوي وشي.
بله ساده صاحب، د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ په وروستیو کې یو لوړپوړی پلاوی هم ایران ته تللی و، او له ایراني چارواکو سره د چابهار د بندر ترانزیت او دغه راز ځینو نورو په اړه خبرې کړې وې، او دغه پلاوی تقریبا راضي و له دغه سفره وروسته څرګندونو کې چې دوی وویل د ایران کې د افغان کډوالو پر موضوع هم خبرې کړې وې. یعنی هغه اړیکو ته په پام سره چې د طالبانو حکومت له ایراني چارواکو سره لري په اوس وخت کې چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوستي، دا اړیکه دومره مضبوط نه دي له ایران سره چې دوی دغه فشارونه یو څه کم کړي وای پر افغانانو باندې لوي خو چې پاکستان پر فشارونه زیات کړي؟
زه فکر کوم دا به د دواړو په ګټه وای، دا به د افغانستان او د ایران په ګټه وای چې دا فشارونه په عین وخت کې د پاکستان سره په سازش کې په افغانانو باندې نه وای اضافه شوی. او بل خوانه هغه کوم ادعاوي چې دوی لري د اسلامي ترحم او مسلمانۍ، یعنی دا ټول د سره په ټکر کې دي. یعنی دوی خپل هغه اسلام او مسلمانۍ هم تر سوال لاندې دی، دوی خو ځان یو بیلګه بولي په اسلامي نړۍ کې، دا خاص کر په تشیع مذهب کې. نو په داسې یو حساس موقع کې د عمد انساني قوانینو سره په ټکر کې او عمد اسلامي قوانینو سره په ټکر کې دی. نو په هغه لحاظ زه فکر کوم دا به هم هغه راتلونکي اړیکې او مناسباتو ته یو څه زیانونه ورسوي، سربېره په دې چې افغانستان به په خپل ستونزې ولري، خپل ستونزو سره به پخو یو ورځ پیر ودرېږي. لیکن دغه په همسایګۍ کې دغه انډول ساتل او دغه ترحم نه کار اخیستل بیا د داسې مجبورو خلکو سره په داسې سخت ژمي کې چې دا اوس ترجمه را روان دی په افغانستان باندې، د دې خلکو ایستل یا د دې بیرته شړل او یا د دې لاس د کار اخیستل دا بالکل ظلم دی.
په خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه، افغانستان وضعیت هغه څه ده، بشري وضعیت ډېر ناوړه ترسیمیږي. څه فکر کوي چې د دواړو ګاونډیو د ایران او د پاکستان ترمنځ به د افغان کډوالو په ارتباط دوی ترمنځ کومه همغږي وي چې دغسې ورته اقدامات کوي، فشارونه زیاتوي پر افغان کډوالو؟
د کړنو خو همداسې ښکاري، ځکه چې په هم زمانه وخت کې یعنی کله چې پاکستان او هغه یو موقت صدر اعظم داسې تصمیم نیسي چې هغه خپله د اجرایي صلاحیتونو اصلا صلاحیت نه لري، لیکن داسې باید سړی ووایي چې دکې یو د دوی ترمنځ یا منطقوي یا سیمه ییز یو توافق شوی ده، او دا دې ته ورخطا دي چې ګواکې دغه د اوبو د مدیریت او کنټرول مخه په یو شکل د اشکال ونیسي سره چې یو څو کاله نور هم وشي کولی سره د مفتې اوبو دواړه هېوادونه ترلاسه کړي. او دا فشارونه په اوسني حاکمانو باندې په یو ډول باندې راولي سره چې دا هم بنسټیز کارونه او هم د سړکونو کارونه په مجموع کې د پروژې په یو خنډ را پیدا شي. بغیر د هغې خو ډېر کوشش وکړو چې جګړې
آیا فکر کوي د افغانستان دغه معاصر تاریخ ته په پام د افغانستان مشرانو فشارونو ته تر اوسه غاړه ایښې ده؟ چا
تر اوسه پورې خو دا تاریخ ښودلې ده چې افغانان به ډېرې سختۍ ګاللي، خو چاته غاړه نه ده ایښې، مرګونه یې ګاللي. او دوی هم باید دا تاریخ په یاد وي او هېڅکله د افغانانو دا پویره کېږي هم نه ده.
د سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات سره د ایران د روسي اقدام په باب مرکه وچه یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې ایران په شپاړسو ولایتونو کې افغانان نه پرېږدي چې ووسي یا کار وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي نن اسلام آباد رسیږي چې په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د هغو افغان کډوالو په اړه چې د امریکا د ویزو غوښتنه کړې ده له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیاله به په پاکستان کې له حکومتي چارواکو غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو له استازو سره د دغو افغانانو په باب خبري وکړي چې د امریکا ته د تلو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. نور خالد امید زهیر مل په رپورټ کې اوري.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت درې لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته سي څو په دې هیواد کې د میشتو هغو افغان کډوالو په اړه چې د متحده ایالاتو ویزو ته یې غوښتنلیکونه سپارلي له پاکستاني چارواکو او نورو ادارو سره یې په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې له دې چارواکو لومړی نن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیاله جولیتا والس نویس اسلام آباد ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ډسمبر په لومړۍ نیټه یوې اعلامیې کې لیکلي هغه لنویس به د ډسمبر تر اوومې نیټې په پاکستان کې حکومتي چارواکو غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو اساسو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې وکړي چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تلو په موخه په دې هیواد کې ځای پر ځای دي. په دې اعلامیه کې نوره توضیح نه ده ورکړل شوې، خو لکه چې پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړي، متحده ایالاتو د هغو افغانانو لپاره چې امریکا ته د تلو قضیه لري د خوندیتوب سندونه ورکړي څو امنیتي ځواکونه یې اخراج نه کړي. په اسلام آباد کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د واټساپ یو شمېره هم اعلان کړې او له هغو افغانانو یې چې امریکا ته د تلو په شرایطو برابر دي وخت شي د ستونزې پر مهال ورسره په دې شمېره اړیکه ونیسي. خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کډوالو شکایت کړی چې پاکستاني پولیس یې ځوروي. خای همدې اندېښنو د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړي چارواکي سفر تړ کړی. پاکستان د اکتوبر میاشتې له پایله په دې هیواد کې د میشتو بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړې او تر اوسه یې د څلور لکو زیات افغان کډوال له دې هیواد افغانستان ته ستانه کړي دي. په ورته وخت کې پاکستاني اکسپرس ټریبیون رسپانې لیکلي د ډسمبر په اوومه نیټه به د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ هم پاکستان ته سفر وکړي او ورپسې به د ډسمبر په نهمه د پاکستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي مرستیاله الیزابت هرست هم اسلام آباد ته سفر ولري. د افغان کډوالو د اخراج په ګډون وروستیو کې د پاکستان او د طالبان حکومت ترمنځ اړیکې هم کړکېچنې ښکاري او د پاکستان موقت حکومت طالبان تورنوي چې په افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد سخت عکس العمل نه دی ښودلی چې په پاکستان کې ترهګر بریدونه کوي. خو طالبان حکومت بیا ویلي دوی په بل هیواد کې د نام نه مسؤول نه دي او په پاکستان کې ناامني د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
د اسرائیل پوځ وایي ځواکونه په غزې ترنګ کې له حماس څخه درې ډلې سره په جګړه بوخت دي. د راپورونو له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو په کلابند شوي غزه کې خپل پلان شوي ځمکني عملیات پیل کړي دي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ امریکا او اروپایي ټولنه ترهګره ډله بولي له اوو ورځني اوربن وروسته جګړو بیرته زور اخیستی. تفصیل په دې رپورت کې
د اسرائیلي پوځیانو او حماس استخداري ځډل ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي بریدونه ورسته له هغه بیا پایل شول چې د دوی ترمنځ ورزنای لنمحاله اوربند جمعې پورې پای ته ورسید. د دغه اوربند پر مهال د حماس لخوا يرغمل شوی 115 تنه چې تر ډیره اسرائیلیان وو له 240 فلسطینی زندانیانو سره تبادله شول. رویټرز خبري اجنس لیکلي داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو د غزې تړانګې په کلابند شوي او د کډوالو په ګڼمیشتې جنوبي سیمه کې پلان شوي ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. دغه تاوتریخوالی داسې مهال بیرته پیل شوی چې د اسرائیلو نږدې متحد هیواد امریکا پر اسرائیلو غږ کړی چې د غزې په جنوب کې د نویو پیل شوو عملیاتو پر مهال د ملکی فلسطینیانو زیان محدود کړي. د غزې اوسیدونکو رویټرز ته ویلي اسرائیلي ټانکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل سره هممهاله د خان یونس او دایر البلا ترمنځ لویه لاره بنده کړي او د غزې تړانګه یې په درې برخو ویشلې ده. د اسرائیلو پوځ نن سهار پر ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته ویلي چې شاوخوا شل سیمې تخلیه کړي. اسرائیلي پوځ ویلي د غزې ملکیانو ته امن سیمې مشخصوي چې هغوی ته کم زیان ورسیږي. خو د ملګرو ملتونو چارواکي او د غزې اوسیدونکي وایي انټرنیټ او برېښنا ته د نه لاسرسي له کبله دغو لارښوونو ته پاملرنه په واقعي توګه ستونزمن کار دی. په غزه کې له اوربند وروسته بریدونو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اسرائیل پاوز نن ویلی چې په غزا کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د وژل شوو سرتیرو شمیر شپږو یو ته پورته شوی دی. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې ده ویلي چې د اسرائیلو په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 15.5 زرو اوښتی. حماس سخدریزه ډلې نږدې دوه میاشتې وړاندې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو په برید سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل. له همغه مهاله تر اوسه پر غزې د اسرائیلو غچ اخیستونکي بریدونه دوام لري چې له ورځني اوربند پرته نږدې هره ورځ د جګړې او مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل او یوشمیر ولایتونو اوسیدونکو د برېښنا د پرچا ویل ډېرې دوه شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل د هوا په سړې دوسره چې برېښنا ته د دوی اړتیا زیاته شوې، خو له څه مودې راهیسې د برېښنا پرچاوی بیا زیاته شوې ده. د برېښنا شرکت مسؤلینو په خپله اکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ښلي چې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا په سیستم کې یو څه ستونزې رامنځته شوې وې چې ورسره 50% برېښنا وارداتي برېښنا کمه شوې وه. سیستم بیرته فعال شوی او د برېښنا جریان هم بیرته عادي بڼه غوره کړې ده.
په داسې حال کې چې د ژمي په رانږدې کېدو سره هوا مخ په سړېدو ده، د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د اکثر ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا پرچاویانې ډېرې شوې دي. د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی جان محمد وایي دوی په ورځ کې د څو محدودو ساعتونو ان کله کله د دقیقو په حساب برېښنا لري.
څو وخت کېږي چې ننګرهار ولایت کې د برق پرچاوي ډېره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډېر زیات دی. غریبي، غربت، بیچارګي، بیکاري هم زیاته ده. مردم ډېر غریب دي. د دوی ټول مشکلات د ژوند هغه په برق باندې دی، ولی دلته برق ډېر کم دی. په ورځ کې 2 ساعته یا 1 ساعت حتی یا 10 دقیقې راشي، نو نه پوهېږو چې د پرچاوی علت څه ده.
د کابل اوسیدونکی احمد هم ورته شکایت لري او وایي دوی هر ورځ سمه او منظمه برېښنا نه لري.
امچان وخت میشه که برق خیلی پرچاوی زیاد داره.
برېښنا پرچاوی زیاته شوی هر ورځ دی 1 ساعت لپاره راځي او هغه هم منظمه نه وي. د دې سیمې خلکو ستونزې ډېرې دي، ځکه زموږ ټول کارونه په برېښنا پورې اړه لري. موږ غواړو چې دا ستونزه هواره
شي. کورنۍ مردم د می برق وابستګي داره.
د کابل یو بل اوسیدونکی طارق چې د بوټانو یو وړه کارخونه لري وای چې نه کور او نه هم خپلې کارخونې ته منظمه برېښنا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات برق دایمی یک مو 20 روز میخیزه.
پدې یو میاشته او شل ورځو کې د برېښنا ستونزه دومره زیاته شوې چې هر ورځ لدرې څخه تر 4 ساعتونو پورې برېښنا لرو او بس. موږ په دې برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ یو. حکومت باید ورته پام وکړي، په ځانګړې توګه د تولیدي فابریکو لپاره چې د سهار له 2 بجو څخه د ماسپښین تر 4 بجو باید برېښنا ولري.
موږ د خلکو یادې اندېښنې او ستونزې د طالبان حکومت تر واک لاندې د برېښنا شرکت له ویان حکمت الله میوندي سره شریکې کړې، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو یاد شرکت د دوشنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه کې لیکلي چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا په هغه هېواد کې د برېښنا د تاسیساتو له اساسي ترمیم وروسته بېرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلې ده. برېښنا شرکت زیاته کړې د خلم او خنجان سبسټیشنونه او همدارنګه د بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګو، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د برېښنا بهیر هم بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی. دغه شرکت د یک شنبې په ورځ خبر ورکړی و چې د ازبکستان د برېښنا د تاسیساتو د اساسي ترمیم له امله به افغانستان ته د دغه هېواد وارداتي برېښنا 50% کمه شي. برېښنا شرکت دغه شان زیاته کړې وه چې له دغه هېواد څخه د وارداتي برېښنا د اندازې د کمېدو له امله به د هېواد 11 ولایتونه او صنعتي پارکونه د برېښنا له پرچاوي سره مخ شي. د برېښنا له پرچاوي ډېرېدل یو له هغو ستونزو څخه ده چې له 2 کلونو راهیسې دوام لري او خلک ترې ډېر ځله سر ټکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یاسیګر څه کال په خپل یو راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي. دغه برېښنا د ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردېږي او په ډېری مواردو کې په کوربه هېوادونو کې د برېښنا د مصرف د زیاتوالي او یا د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو له امله په افغانستان کې دننه د برېښنا رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کېږي.
د کندهار اوسیدونکو بیا د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه راټیټه شوې او باید د توکو بیه هم راټیټه شوې وي، خو پر ځای د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیه هماسې لوړې پاتې دي. خلک په داسې حال کې د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي چې د افغانیو په مقابل کې د ډالرو بیه د پخوا په پرتله ډیره راټیټه شوې ده. په عین حال کې د کندهار ښاروالۍ وایي د سوداګرو او حکومتي مسؤلینو په ګډون یو کمیسیون د نرخونو د ټاکلو لپاره مکلف شوی. نور په دې راپور کې
کندهار کې د خوراکي توکو دا نرخونه په هغه بې دي چې یو ډالر د 80 افغانۍ په بدل کې تبادله کړي، خو اوس چې یو ډالر تر 60 افغانۍ راټیټ شوی خوراکي توکي په هغه بې دي. خلک وایي د ډالرو لوړېدو سره د خوراکي توکو او تیلو بې تل وړيږي، خو اوس چې د افغانۍ په وړاندې د ډالر بیه بخې ډیر راټیټه سوی خو خوراکي توکي په پخوانی بیه دي. دوی زیاتوي چې د خلکو اقتصاد ټیټ دي او باید د طالبان حکومت د توکو بیه کنټرول کړي.
معنی قدرت لار ډالر چې پغه اچاو اوم شان پغه کما چې وساتش په تو تر غل دي، اوم شان دغه سی ګرانجی غوړی لوبیا چای برا ارڅ چې کوم خوراکي توکي دي چار شته مفت ضرورت یغه شی پغه زړه نرخ بدل دي. ډالر څه تسوي دي مګر شی پغه قیمت دي.
نمی حمید امیدی خوراکی توکی لا تروس پر هغه بایج کله چې ډالر مخته سوی دی، کله چې ډالر 2 غونی 3 غونی پورته سی خوراکی توکی مخه جسمند قیمتونه به سار لورس، او کله چې اوس شپږ چاڅه خش پښ پټو یا توش پټو وښ پټو ترغلی یم خوراکی توکی په هغه بایج.
په ورته وخت کې د کندهار ښاروالۍ ویان سفی الله عاصم وایي د نرخونو د لوړېدو د مخنیوي او د بازار د کنټرول په موخه یې له سوداګرو سره په همغږي یو کمیټه جوړه کړې تر څو د توکو د بیولس چمتو کړي.
کندهار ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول په موخه له تجارانو سره مجلس ترسره کړي تر څو د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. په دغه مجلس کې پریکړه پر دې وسول چې د نرخونو په کنټرول کې به د امکان تر حد پورې تغییر راځي، او هم به د کندهار د ولایت مقام کندهار ښاروالۍ او اوتاک تجارت په ګډه هماهنګي سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو لپاره یو ګډه نرخنامه ترتیب شي.
په عین وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیل وړېدل موقتی بولي او وایي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ثبات به دایمي نه وي. د اقتصادي چارو کارپوه عصمت الله ترین وایي د طالبانو حکومت باید وخت پر وخت د توکو د بیو کنټرول ترسره کړي تر څو په دې بد اقتصادي حالت کې د خلکو ستونزې راکمې شي.
د افغانستان څخه د خارجي اسعارو او هم د افغانۍ پر کاچاک باندې چې بل نورو هیوادونو ته کاچاکي ژ بندیز او په هیواد کې د پیسو سرکولیشن یا د پیسو هغه د دې دوران او یا هم د دې ګرځیدل چرخاف چې دی هغه په سم ډول سره ترسره کېدل، دغه لاملونه دي چې د افغانۍ ارزښت د خارجي اسعارو په مقابل کې لوړ کړی دی.
د افغانۍ په مقابل کې د ډالر د بیې په راټیټېدو سره د پیټرولو په بیې کې کوم بدلون نه دی راغلی، او اوس د کندهار په بازارونو کې یو لیټر پیټرول په 1.5 افغانۍ پلورل کیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سرک د کونړ مرکز څخه راغلی دی د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی، نو چونکې دغه سرک ډیر خراب دی، کندو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چارواکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سرک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي تر څو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به موږ کو پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سوچ پریدم دل تپ دی بٹھائی کی دغه زمنګ کم افغانان رونه چي دي زمنګ من پخپلم دغه د بٹھائی کار کو خو زه تر دسي دغه شته د افغانان رونه چا غو ډیر زیت مجبور دي د بٹھائی کی پراته دي او دل تپ لکاو لکاو روپي دي د بٹھائی والا د ټکلارانو به چارګان ډیر د مشکل سر مخ دي بهر نشوته نو دا اوس تاسو له میسج پریدم اوس د پولیسو یو گاډی راغ او دغه بټۍ لره داخل شو. دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي کوم اسناد نه لري. نو کدس یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو د پاره پاره طریقې کده حکومت د لاري کدل ته مثال خبره د افغانستان کوم نمائنده دې دغه مشکل خلک کی دوی باندې دلته ډیر زیات پیسې دي د مجبورۍ شپې سبا کوي او داسې خلک به کشته دی چې هغوی که وطن له ځینو هغه د لاري کریم ورسره نشته.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې کېږي. دې برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یو نامه وایي په تېره یوه میاشت کې د هزاره ټبرو شیعګانو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتو. یو نامه نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ښیلي چې تېره میاشت په کابل، بغلان او هرات ولایتونو کې پر شیعګانو بریدونه شوي. یو نامه د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلی او د شویو پیښو د څېړنې د عاملینو د حساب کتاب او له ګواښ سره د مخ کسانو د خوندیتوب د ډېرېدو غوښتنه کړې ده. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته هغه خبرداری تمدید کړی چې افغانستان ته د نه سفر کولو په هدف یې ورکړی دی. وزارت نن دوشنبه په یو بیان کې ویلي د پلازمېنې په ګډون په ټول افغانستان کې ترهګریزو بریدونو دوامدار او لوی ګواښ لا پر ځای دی. د تاجکستان د ولسمشر محمد بواتی دفتر وایي ولسمشر امام رحمان د نړیوال بانک له مشر اجی بنګا سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې اړتیا ده د برېښنا د لوړ ولتاژ لرونکي کاسا زر پروژې چارې بیرته پیل شي. د راپورونو له مخې په دې کتنه کې چې په دوبۍ کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د 28 کنفرانس په څنډه کې ترسره شو، ولسمشر رحمان ټینګار وکړ چې د دغې سترې پروژې چې د افغانستان له لارې د مرکزي آسیا د انرژي مارکیټ له جنوبي آسیا سره نښلوي کار باید له سره پیل شي. پاکستاني چارواکي وایي پولیسو په ګلګت کې پر یو بس د وروستي برید په تړاو 12 مشکوک کسان نیولي دي. په دغه برید کې 10 تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د شمالي ګلګت بلستان د سیمې د پولیسو مشر شاه ولي خان وویل امنیتی ځواکونو په سیمه کې چې دغه پیښه شوې پر یو شمېر ځایونو عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې دغه کسان ونیول شول چې اوس تر تحقیقاتو لاندې دي. د اسرائیل پاوز په غزه کې د خان یونس له ښارګوټي د خلکو د وتلو لپاره غوښتنه بیا تکرار کړه. په دې ښارګوټي کې چې په غزه کې د اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې څو اونیو کې په لسګونو زره بې ځایه شوو فلسطینیانو پناه اخیستې خلکو ته یې د وتلو خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات او هوایي بریدونه زیات کړي دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف
50%
د آزادۍ راډیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو سلامونه او درناوی می ومنه. 25 دقیقې اونیز بحث ته موزه صفی الله ستانک زای خراغلاست وایم. په دغه پروګرام کې پر شیعاګانو د بریدونو په زیاتېدو باندې بحث لرو. دغه بریدونه په افغانستان کې د کومو هدفونو لپاره کیږي، څوک پکې ممکن ښکیل وي، او آیا طالبان واقعا د دې وړتیا لري چې پر شیعاګانو د بریدونو مخه ونیسي؟ په دغه پروګرام کې په همدغو موضوعګانو باندې له خپلو درنو میلمنو ښاغلي یوسف امین زازی د امنیتي چارو شنونکي او ښاغلي نثار احمد شیرزی د سیاسي چارو له کارپوه سره بحث کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی زازی، پیل له تاسو کوو. پر شیعګانو باندې بریدونه، خصوصا هغه چې دوی عالمان پکې په نښه کېږي او وژل کېږي، په څه هدف ترسره کېږي فکر کوئ؟
ملما او ټول تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې وړاندې کوم. ګوره، بریدونه دا په افغانانو باندې کې هغه شویا دي که سنی دي که هر قوم سره تعلق لري که هر څوک دي، دا سازمان یافته بریدونه دي. په دغه کې ښکېل څرنګه چې دا ټولو نړیوال ته جوته ده کلنې د جګړې تمویل کوونکي اساسي رول لري، او بیا په څنګ کې سیمې هېوادونه استخباراتي کړي دي چې خرچ شوي، یعنی په ذریعه د خرچ شوي عناصرو په داخل د افغانستان کې افغانان وژني. دغې ته مونږ هېڅ وخت نشو ویلی چې دا کشویه دی که سنی دی. نمونه ورکولی کېږي، نمونه نه هم همدغه علاقات سوء استفاده کوي، ځکه چې هغه ډېرې هوښیارې ځیرکې کړې دي. هغو د دین نه کاملا آګاهي لري، د دین نه استفاده یعنی د مونږ هغه د ضعف نقطو نه او د هیواد د خلکو او د حکومتونو د ضعف نقطو نه استفاده کوي. دا بلګونه کوي. هدف د دوی افغان وژنه دی. هدف د دوی دا دی چې دغه هیواد باید سوکاله نه وي، دا هیواد په پښو ولاړ نه وي او دغه هیواد ته ستونزې را پیدا کړي. دا د نن ورځې خبره نه ده، دا 45 کاله حتی د هغه نه مخکې هم دغه مسایل شتون لرلو. فقط دا تعقیبوي سمتي ژبنیز تعقیبوي او قومي مسایل دوی تعقیبوي. دوی د افغانستان د بقا دپاره او د افغانستان په کل کې د افغانانو د سرخوږۍ دپاره او د دې هیواد د تباهۍ دپاره په ټول د دغه څو لسیزو دغه اقدامات کړي دي او همدا یې هدف ده.
مننه کوم زازای صاحب. شیرزای صاحب، د تاسو نام غواړم دغه پوښتنه وکم چې پر شیعاګانو باندې په افغانستان کې بریدونه، که څه هم چې زازی صاحب وویل چې ټول افغانانو باندې بریدونه شوي دي، مګر دا ډله تر ډیره پورې هدف ګرځېدلې. د کابل په لویدیځ کې ګڼ لوی بریدونه په دوی باندې شوي دي. د طالبانو په واکمنۍ کې هم په دوی باندې بریدونه وشول. تاب کندهار، په مزار شریف، په بغلان کې او تر ټولو وروستۍ بیلګه په هرات کې شاوخوا شپږو کسانو شیعاګانو وژل کېدل. دغه بریدونه په څه معنا دي؟ هدفونه یې شاته څه دي؟
سلامونه اونې کې تاسو ته، تاسو ته پروګرام درنه میلمه ته او تخنیکي همکاران ته او درنو محترم اوریدونکو ته وګوره، دا خو یو ژوره خبره ده چې د افغانستان جګړه یو چې قومي مخ لري او بل مذهبي مخ هم لري. مخکې هم دا کارونه شوي وو، ځکه چې تاسو میلمه وویل خو د جهاد په وخت یا په دغه 40 کاله کې دا کارونه کم وو. او مونږ په یاد وساتو چې کله چې طالبان دغه د طالبانو د پیدایښت نه رئیس دغه جګړې، یو خو طالبان د استخباراتي جګړو استخدام شوو استخباراتي جګړو دپاره، او بل طالبان یو بل مسؤلیت و چې دوی غوښتله چې دغه مذهبي جنګونو ته هم لمن ووهي. یاد وساتو چې د طالبانو منځ کې وهابي ګروپونه هم ډېر زیات فعال ده. وهابي خلک چې دا د شیعګانو سره او د حنفي مذهب سره دوالو سره دا د حنفي فکر سره او جعفري فکر سره دوی مخالفه ده. تاسو په یاد وساتئ د طالبان د 40 کاله د جمهوریت په واکمنۍ کې هم په شیعګانو باندې دي بریدونه زیات وو. اوس هم دغه دوه نیم کاله یا 2 کاله زیات شو چې دوی راغلی ده. هر وخت په هر ځای کې شیعګانو باندې دوی بریدونه کوي. همدغه وهابیه ده یا د طالبانو هغه بله وظیفه چې یو مذهبي جنګ ده، هغه مذهبي جنګ هم دوی شیعګانو باندې هر طرفه ای. او مونږ په یاد لرو چې په حنفي جماعتو کې هم دوی بریدونه ډېر وکړه. په خانقاه کې، په دغه ځایونه کې، مقدس ځایونه کې د حنفي فقه باندې دوی بریدونه وکړله. خو زیاتره په جعفریه فقه باندې دغه د وهابیت یو بل لوبه ده، یو بل دوی جګړه ده چې دوی مذهبي جنګ هم د استخباراتي جنګ سربېره دوی مختوري او دا د طالبانو همدغه ډلې ده. دغه حقاني شبکه چې ده دوی ډېر خلک وهابیان ده، ټول خلکو ته معلوم ده. او همدا خلک کله به داعش باندې اچي، کله به بل باندې اچي، کله به بل باندې اچي. حالان چې همدغه داعش هم دوی ده، طالب هم دوی ده، القاعده هم دوی ده، ټول ملګری و، مسکه ملګری و، اوس هم ملګری ده. د دوی کدوی وای په رسانه کې یو څه وای، دوی د دوی توان هم نشته چې دوی د القاعده د القاعده مخونیستی یا د داعش مخونیستی. ټول یو ګروپ د ملګرو ده، ټول یو د یو افکار لري، یو وظیفه لري، یو دنده لري، او یو بادار لري چې هغه امریکا ده او هغه اسرائیل.
مننه کوم ښاغلی شیرزای، د تاسو خبرې مو واورېدلې. البته د امریکا متحده ایالاتونو او څېړندوی بنسټونو ویلي دي چې طالبان د القاعده شبکې، همدارنګ د تحریک طالبان پاکستان او د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دوی وړتیاوې نامشخصې دي، معلومې نه دي چې څه کړي دي او څه کولای شي. او د افغانستان کې په شیعګانو باندې د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش ډله منلې ده، چې ظاهرا طالبان هم عملا دوی سره په جګړه کې ښیل دي. په ځینو ځایونو کې، په کابل په شمول باندې، د داعش په پټنځایونو باندې دوی بریدونه کړي دي او وایي چې دا ډله غواړي له منځه یوسي. او په کابل لویدیځ کې هم د اکثرو بریدونو مسئولیت داعش ډلې منلی دی. ښاغلی زازای، د داعش ښکېلتیا څومره هغه ده ښکاره ده په دغې مسله کې، او هغوی فکر کوي څه ستراتیژي تعقیبوي د افغانستان د دغو خلکو د هدف ګرځولو نه؟
ګوره، راځه چې مونږ مراجعه وکړو د الله تعالی حکم ته. الله تعالی په قرآن کې وایي چې تاسې مه متفرقه کیږئ، یعنی مسلمانان ته ویلي دي په ډلو ټپلو په مذاهبو مه بېلېږئ، دا د الله امر ده. زه په نوم د داعش، په نوم د دغ، په نوم هغه په اسلام دین کې دا ناروا کار ده او د الله د حکم نه سرغړونه ده. کاش دا بحثونه نه وای شوی چې مثلا په مختلفو مذاهبو بیل شوي، په مختلفو طریقو ویشل شوي، دا د دښمن کار ده. دا د اسلام دین خبره نه ده، دا د الله حکم نه ده. بعد د مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دغه تفرقې شروع شوي دي او دغه جګړې هلته موجودې وي. ګورې، د دغه ضعف نه او د مونږ ناپوهۍ نه، یعنی د خلکو ناپوهۍ نه دا کېږي، ډېره غلطه استفاده کېږي. ځکه مونږ تاسې افغانان یو، دغه افغانان کله چې دغه ماشومان مکتب ته ځي نو استاد ته ډېر درناوی لري، که مدرسې ته ځي نو عالم په نوم یو کس ته ډېر درناوی لري، حتی که هغه په حال وي که بې حاله یا که بې لارې وي که په لارې وي، هغوی چې استاد ده. یعنی په یو معیارو باندې چې مونږ ته دین حکم کړی دی، انسانیت حکم کوي، مکاتب او مساجد او مدارس مو هغسې اشخاص نشته. یعنی مختلف ډلې مختلف مدارس او په مذاهبو کې او په احادیثو کې دوی اختلافات لري. دا د پلانکي مدرسه ده، دا د پلانکي مدرسه ده، پس د سړی عالم نه ده. مګم دوی همیشه په هغو ځای کې ګمارل شوي دي چې هغه د احترام وړ ځای نه دي. مثلا مساجد، مثلا مدارس، مکاتب. که زه اوس خپل بچي ته ووایم چې دغه استاد دي یا دغه مولوي صاحب غلط درته ویلي دي، ما علمیت زیات وي، نو دا زوی ما سه حساسیت ښیي چې پلاره هغه استاد ده. نو استاد، مسجد، عالم، هغه به باید معیارو باندې اوسي. متاسفانه چې په افغانستان کې هغه معیارونه مد نظر نه نیولې کېږي، نو دغه یوه تشه ده او چې دغې نه سو استفاده کېږي. سو استفاده څوک کوي؟ هغه کسانې کوي چې د مونږ هېواد سره او د مونږ اصلا د دوی دا ده چې دین یې رامخته کړی ده، مذاهب یې رامخته کړي دي، فکر دې ده، او د هغوی نه په استفادې سره غواړي چې د افغانانو تباه کړي، برباد کړي، د هغوی وطن به همیشه ویجاړ وي. دغه یو علت ده، نو دغه یو دلیل ده. اگر چې په اصل کې ما خو عرض درته وکړو چې الله حکم ده چې تاسې مه متفرقه کېږي، بس دوی چې هر څوک د دغې ادا کوي او دا خبرې منځ ته راوړي، دا د الله د حکم نه سرکشي ده او هغه ته مونږ مسلمان نشو ویلی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
مننه کوم چې 15 دقیقې ونیز بس تغایی است. شیرزای سیب، یو مسئله بله هم شده چې د افغانستان اوسنی واکمنان چې دی د طالبان و حکومت، دوی د شیعگانو د هزارگانو د ادفی بریدونو د مخنیوي لپاره فکر کوي چې اقدامات کولی شي، وړتیا لري که څنګه؟ له دوی څه توقع کیدای شي په دغې مورد باندې؟
وګورئ، د کوم وخته چې طالبان راغلی ده په شیعگانو باندې خو بریدونه زیات شو، ترڅو چې د شیعگان امنیت په خپله هغه محلي کادرونو ته ونه سپارل شي، شیعگانو په شیعگان ته په خپله من علاقه کړو، په خپله کوم ځایونه چې دوی اوسېږي، د دوی د کادرون نه طالبان استفاده ونه کړي او هماغه اعتبار په دوی باندې ونه کړي، نو مشکله ده چې طالبان د دوی امنیت ونیسي. لکه چې ما مخکې وایي، دا یو مذهبي جنګ هم را روان ده، نو دوی په چې امنیت بل څوک وساتي چې هغه په شپیاګان او شپیاګان سره دښمنی ولري، نو دښمن څنګه د یو کس امنیت ساتي؟ که طالبان رښتیا ژمن وي چې د طالب د شپیاګانو امنیت وساتي، نو په کار ده چې په کوم سیمو چې شپیاګان اوسېږي د هغه ځای د هغه کادر محل چې ورته وایي مالی کادرونه دوی په کار وګماري او امنیتي مسؤلیت ورته وسپاري چې شیعگان په خپل امنیت په خپل ونیسي. نو داسې نه کېږي چې هغه ډلې چې راغلې ده په افغانستان باندې حاکم ده، هغه یو استخباراتي او مذهبي وزیر ده، یو دندم لري، خصومت او کینه او دښمني مشته ورسره، بیا چې هغه دښمن ته د چا امنیت سپارل دا عقلانیت نه ده، دا عقل نه مني. که طالبان رښتیا ژمن وي ولې په بامیان کې په کوم ځایونه چې بازارګان ده شویګان زیات ده، ولې که هغوی هم اوس خو تاسو سره په مهین د وزارت هم شته، تاسو سره خو بازارګان دل بلکل په یو خرابیا ده، په یو ښه حالت کې ده، تاسو سره یو ځای کار هم کوي، نو ولې که اعتماد وکړه؟ که اعتماد سازي کوي خو دې ته وایي اعتماد سازي. امنیت هم ورته وسپاره چې وخت واخله، دا ستاسو سیمه ده، ته په خپل امنیت وساته. ته پوهېږي چې دلته ته په واک نه لرې، په داعش باندې واک نه لرې، په القاعده باندې واک نه لرې، په خپل وګړه کوم لاس لاندې خلک چې ده په دې باندې ته واک نه لرې. په عمر کې دا چې کوم وخت نه چې طالبان شروع شوی ده مذهبي جنګونه او داسې اختلافونه مشته، د اسلام د صدر نه تر اوسه پورې شته، په دا هر څه پوهېږي. نو ولې اعتماد نه کوي په خپله مالي کدرونو باندې چې هغوی خپله امنیت وساتي؟ نو د دې جلوګیري کول شي که نه، نو چې ستر ځلې طالبان دا خبرې وکړي چې مونږ تاسو امنیت ساتو، دا یو دروغ ده، دا یو فریب ده، دا یو چل ده، او دا بس یو خاورې وایي د هزارګانو او د شیعګانو په سترګو باندې، او همداسې را نور هم کېږي، دغه عملیات دغه بریدونه نور هم کېږي، نور هم به زیاتېږي، هماغه استخباراتي او مذهبي جنګ نور هم دوی ادامه ورکړي، او دا خبرو سره دوی هزارګان دوی غولوي.
مننه کومه. ښاغلی زازه، شیرزي صاحب وویل چې دغه د محلي کادرونو نه یا هغه کسان چې با تجربه دي د هغوی نه باید استفاده وشي. په تېر نظام کې هم خصوصا په کابل کې موږ ولیدل چې د شیعګانو په مراسمو کې او تر مراسمو مخکې یا تر هغه وروسته ځینې خلک مسله کېدل، د دوی په ډله کې دولت ورته وسلې ورکول او دوی به امنیت نیو، خو سره له هغه هم د دوی په مذهبي مراسمو په جماعتونو په تکیه خانو باندې بریدونه وشول، او ډېر خونړي بریدونه چې د افغانستان ګڼ خلک پکې مړه او ټپیان شول او توند غبرګونونه یې وپارول. اوس فکر کوي دغه پراکټس عملي کېدای شي؟ څومره مهمه ده چې د دوی خلک بیا وسلې ترلاسه کړي او وکولی شي خپل امنیت ونیسي؟ دا فکر کوي چې کار ورکوي؟
ګوري ورونه، زه به دا وایم چې وخت چې تاسو د الله د حکم نه ووځي، باید یو مسلمان او متفرقه کېږي. اسلام یو دین ده، شیعه او سنی چا بسله دی؟ دا د ماته دوی عرض وکړي چې شیعه یعنی څه، سنی څه یعنی څه. اسلام یو دین ده. په قرآن عظیم شان کې الله پاک حکم کړی دی چې تاسو خپل دین دی، مونږ دی خپل دین، مګر هېڅ کې نه دی ویلي چې تاسو یو بل مړه کړئ. پیج کې مثلا موږ ګورې ټول عقیده په خدای لرو، په قرآن لرو، په پیغمبر علیه السلام لرو. دا د سیرت نبوي چې موږ تاسې ټول مسلمان په عقیده لرو. ښه، تاسې ما ته دغسې یو څه راته وښیي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خلک یې وژلي وي، سرتنه پرې کړي وي، هندیاري کړي وي، وشتي وي، ظلمې کړی وي، توهینې کړی وي، تحقیر یې کړی وي، چاته کنځلې کړي وي. یو نمونه د فکر راته وښیي. بس دا د دین بدنامول دي، دا د اسلام د دین بدنامول دي، او دغو کې مونږ خپله لاس لرو. یعنی پروژه پردې ده، سیاست د پردې ده، عملي کوي خپل افغانان عملي کوي د پردیو په اشارې. دغه یو هغه ده، یعنی که چېرته مونږ افغانان خپله یو بل وپېژنو، یو بل ته هم نه کړو، لکه تاسې چې اشاره وکړله د اهل خلکو نه، کاغه د هزاره ورور مې وي، که پښتون وي، که تاجک وي، که هغه وي، اهل کسان یعنی اصلاح شوي کسان تاسې په حکومت کې راولي، هغه ته واک ورکوي که نه، هغه ته اختیار ورکوي، نو زه فکر کوم ستونزه به نه وي. ولې د ټول حکومتونه وایي چې مونږ اصلاحات پاره ژمن یو، مونږ کوشش وکړو چې حکومتداري ښه حکومتداري راولو؟ اوره، د کوشش څه معنی لري؟ ولې ته د مخکې نه مخکې چې حکومت ته راځي اهل کسان دې نه نسپوې په هغه چوکو کې؟ ولې اصلاح شوی کس نه راولې؟
دا ولی په نه 15 کال زم دا غوړم چې موږ ژمنیو مصلحات راولو مدالو. نو ته چې اصلاحات راولې معنا دا ده چې ته مشکلات ډیر لري، مشکلات چې ته لري د تا راوستي دي. اوس نه 15 کال شپته کلم ما وکړلو، صبر وکړو چې اصلاحات به راشي. د اصلاحاتو په نتیجه به هیواد جوړ شي، لیکن هیواد ورځ په ورځ خرابیږي. بس مشکل په همدغو واکدارانو کې ده. ته ولې اهل سړی نه لري؟ ته ولې اهل سړی وزیر کوي نه؟ ولې مامور کوي نه؟ ولې یو رسالت نه ورکوي؟ ولې اهل سړی په مدرسې کې نه ګماري؟ ولې اهل سړی
تخنیکی لحاظ
نه نه هر څوک چې بدا څوک ځان ټوپک دا ټولو ته دی ورکی کنه. بیا حکومت د کرا کینه حکومت وظیفه څه شوه؟ د امنیتي ادارو وظیفه څه شوه؟ د استخباراتي د کشفي ادارو وظیفه څه شوه؟ بیا د ماتم حقوقو په هغه ټوپک راکي د څلوېښت میلیونه نفوس ته دې ټوپک هم ورکي، دا کټونه دې هم ورکو. نه پوهېږم د چا په خلاف اصلاح استعمالوو او د چا نه به ځانونه ساتو. موږ ټول افغانان یو. زه از عربو ما نه ځان ساتي، په تاجک بوزبک په یو بل نه ځان ساتي. دا خو درست نه دی، دغه پایلې غلطې دي. دا د حکومت او د دولتونو وظیفه ده چې د خلکو امنیت باید خوندي وساتي. دا د دوی وظیفه ده او د دوی ضعف ده. او دا چې عملې کېږي، دا ما مقصد دا ده چې د بریدونه ډېر کم شوي هم دي. ولې مثال اوس وایي چې د هزاره ورونو پر وړاندې دا مسایل زیات دي؟ ځکه چې هزاره ورونه وایي چې زه شویه یم، حساسیت ښیي. یعنی دغه استخباراتي منابع خو دغه ته فکر کوي چې دا ورونه زر حساسیت ښیي، ځکه د دوی ځان لږ خفه بولي، لږ ځان بیل بولي د سنیانو نه، د دغو نه ځان بیل بولي. نو راځي دغه بریدونه په دغه وکړي، فکر ده چې دغه وضعیت ګډوډ شي. دا استخباراتي لوبه ده. دا مونږ ټول افغانان که هغه هزاره ورونه مو دي، که پښتانه دي، که د تاجک دي، که ازبک دي، دغه مسله باید درک کړي. د دوی مشران دغه و دي. دوی مشران څوک دي؟ د مونږ تاسې دغه څلوېښت کاله یا خصوصا د شل کاله د هزاره په نوم، د پښتون په نوم، د تاجک په نوم، د ما مشر څوک وو؟ آیا هغه اهل سړی وو؟ آیا هغه داسې سړی وو چې خدای ته، وطن ته او د ولس ته ژمن وو؟ نه، اټول شخصي ګټې وي، اټول سمتي ګټې وي، اټول ژبنیزې ګټې وي. د هیواد د پاره او د انسان د پاره، د دغه اشرف مخلوقات د پاره، هغه فرق نه کوي چې شین ده، سور ده، تور ده، چا خدمت نه ده کړی. تر څو چې دا تر منځ وي نه سي، دغه آګاهي خلکو نه لري. او خلک دغه کې رول لري، خپله خلک تر آګاهۍ ته رسېږي. هڅه کوي. مثلا زه تاسو یو مثال درکوم. فرخونده په نام جلې په کابل کې مړه شوه. چا مړه کړه؟ داعش مړه کړه، القاعده مړه کړه، طالب مړه کړه. چا مړه کړه؟ خوند خو افغانانو په کومه وحشت مړه کړه. اوس دا افغانان د خپل ځان ولې ګیله نه کوي؟ ولې نه کوي؟ ولې دغه اصلاحاتو خواته نه ځو؟ ولې یو کس په حیث انسان، په حیث بشر، په حیث زاده د انسان، په حیث اشرف مخلوقات، ولې غلط کار کوي؟ ولې څوک توهینوي؟ ولې څوک تقریه حق خوري؟ ولې مثلا ضرر رسوي؟ آیا زه انتقاد خوري ساده ده؟ دا تلیفون کې ناست یم، تاسو سره غږیږم. آیا زه اسلام؟
مننه زازا صاحب، هغه پوښتنه م چوکړه، هغه واخیستله. مننه، ځواب ښه مفصل تاسو ورکړ. سلامت اوسئ. اوس یو لنډه د ماخلو، بیا به تاسو ته نوبت درکو آخر کې.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220 022 14 15.
او د دری پیغامونو شمیره
00220 022 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مو هم په همدې موضوع باندې چې پر شیاګانو بریدونه څومره د اندېښنې وړ دي یو پوسټ کړی و. ګڼو کسانو ترې لاندې کمنټونه او نظریات لیکلي. له هغې ډلې محمد نبی لیکلي، د اندېښنې وړ ده ځکه چې دوی هم د ګران هېواد افغانستان وګړي دي، ټول باید د مسؤلیت حس وکړي. حیدر علي رفیق لیکلي، دا هغه څوک کوي البر بریدونه او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درز راولي، دا اقتصاد او پرمختګ هر څوک نشي زغملی. سید محمد متقی لیکلي، د افغانستان هر وګړی ساتنه په خاصه توګه هغو خلکو ساتنه چې فتنې ترې پورته کېږي د ده په خبره حکومت ذمهواري ده. او بل چا از صداقت عادل لیکلي، دا هغه څوک کوي او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درز ولید. البته تکرار کامنټ دوی هم لیکلی دی. خان اساقزی لیکلي، دا یوازې شیعیان نه دي چې په خطر کې، انفیان هم دي د دې په خبره باندې. او نجیب الله منګل لیکلي، شیعگان دی خپل مذهبي مشران لیخن ونیستی چې ولې د شیعگانو ډلې جوړولې او په عراق او سوریه کې جنگول د ایران د ګټو د خوندیتوب لپاره. درمان ساغزی لیکلي، دا یو سیاسي لوبه یا ډایالوګ دی چې تاسو یې کوئ شیا ملکه دوی لیکلي. البته ضیا خان خاطر لیکلي، فکر کوم په سنی حالات کې په افغانستان کې هیڅ کوم برید ولاو که پر انګریزانو هم وي د په خبره کوم جواز نه لري. تاسو هم کولای شئ خپل نظریات د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې موږ سره شریک کړئ. ورسته مسله ده، البته شیرزای صاحب غواړم چې د تاسو نظر واخلم. ورسته 15 دقیقې لرو، څلور دقیقې، دغه سی بریدونه که دوام وکړي په دغه مذهبي ډله باندې په افغانستان کې، په ټوله کې، په خلکو باندې، څومره د افغانستان راتلونکي او د خلکو راتلونکي په خطر کې ده که یو نیم دقه شاوخوا کې وای؟ مننه.
ګوره دلته مېلمه د دین احکامو نه ډېرې خبرې وکړه چې دین احکام باندې عمل وشي. او ګوره د کوم وخت نه چې دغه ځانې راتلو پورته شوې ده، دوی کله د دین په احکامو باندې کار کړی؟ تورستی ډلې کله د دین احکام مني؟ که طالبان حساب کو، طالبان کله د طالبانو کوم عمل د دین په مطابق ده؟ دوی ښځو په کورونه کې زندان کړی ده، تحصیل ته اجازه نه ورکوي، د نور اقوامو حق غصب کړی ده، د خلکو ځمکې او کورونه غصبوي، د خلکو ازادګانې اخیستې ده، دا د افغانستان د ترقی او پیشرفت مخنیوی کوي، محکمه سرایی ده، خلکو وژلې ده. دا کوم په د دین په کوم ځای کې دوی وایي دا خبره شته؟ همدغه طالبان اول همدغه طالبان د دین په مطابق دوی عمل نه کوي، نور تورستي ډلې دوی د دین په مطابق عمل نه کوي، چې همدغه ستونزه را پیدا شوې ده. او دغه دومره مشکلات ده، دین نوم نه دوی استفاده کوي. خلک خلقیان هم دا کار کوي، هم دا سیزون کوي، خلقیان هم او دا طالبان هم دا کار کوي. خلقیان د شوروي او د سوسیالیستي یو شوارلاندې هم داسې ظلم وکړه، او دوی د اسلام د نوم نه هم داسې ظلم کوي، او دین د نوم نه هم داسې تجارت کوي. که دغه پروسه نور هم ادامه ورکړي، دا خلک به پوزه رسېږي، دا به همغه داخلي جګړو ته بیالمن وهل ده، خلک بیا اوچتېږي، خلک خپل ځان دپاره، خپل مذهب دپاره، خپل فقه دپاره، خپل مراسمو دپاره دوی بیا یو ځای کېږي، یو موټی کېږي. دا خلک چې څومره اوس غلی ده، یو وخت نه یو وخت پورته کېږي، دا به طالبان په خیر هم نه وي، د افغانستان هم په خیر نه وي.
مننه شیرزای صاحب د تاسو له ګډون. مننه زازای صاحب، تاسو ته مرسته یو دقه وخت درکو که خبرې لطفا لاندې وکړئ. مننه.
ګوري داسې ده، موږ مشخص څوک نه خیو، موږ دین خیو، ښه موږ د خو الله احکام خیو، هغه که هر څوک، هغه که طالب وي که غیر طالب وي، موږ مکلف یو. مون انسانیت خیو، مون انسانان خیو. ولی په افغانستان کې زه وایم چې زه پښتون مشوم، ولی فکر ولی په نوم د تاجک، ولی په نوم د افغان، ولی په نوم د یو مسلمان نه یادوو چې په افغانستان کې په مسلمانانو باندې ظلم ده، په افغانستان کې په افغانانو باندې ظلم ده. ولی سړی وایي چې ازبک ډېر مړه شول، ولی څوک وایي چې پښتون زیات مړ شو، ولی څوک وایي چې تاجک زیات مړ شو؟ دا د کوم نه شروع شوه؟ تاجک، پختون، هزارا، ازبک، دغه اقوام دي، دغه موږ دي. مګر ټول موږ انسانان یو، بشر یو، دی الله مخلوق یو، اشرف مخلوقات یو، زاده دي انسان یو. ولې د انسان په نوم وایو چې افغانانو کې انسانان وژل کیږي؟ ولې نه وایو چې په افغانستان کې افغانان وژل کیږي؟ ولې نه وایو چې په افغانستان کې مسلمانان وژل کیږي؟ دا څه معنا لري؟ طالب مړ شو، شیا مړ شو، دا څه معنا لري؟ دا نه تا ته دین اجازه درکړې ده، نه خدای اجازه درکړې. نو دې کومه کړه؟ د ګډو نه دګیږي، غلط کار ده. یعنی مونږ ګوره
دلته استخبارات جهان وای چې اوه هغه دې ګور دې خلک هغه دې څوک شیعه ده څوک پښتون ده څوک ازبک ده څوک دغه څه رواج لري څوک دغه څه دې هغه بل مذهبونه دي خو دخل درنه مو ټوټه ټوټه کړی دي
مننه زازای صاحب سلامات اوسې وخت پروګرام په خلاصېدو دی تاسو له ګډون مننه کوم شیرزای صاحب او زازای صاحب کور موادان چې دغه 15 دقیقې بس کې مو اشتراک وکړل تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه